آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. په افغانستان کې د ځوانانو یوې ډلې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ماشومانو د کیسو یو کتاب چاپ کړ.
د مرغۍ بچی ومینځه، لمر ته یې کېښود چې وچ شي، خو د مرغۍ بچی بې حاله.
د دې کیسو د محتوا په اړه به وړاندې په خپرونه کې واورئ. په کونړ کې د اند په نوم د نوې مجلې لومړۍ ګڼه چاپ شوه.
دولس علمي مقالې په لومړۍ ګڼه کې نشر کړې او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوې ده.
د اکرم عثمان د فیستیوال د پښتو داستان د لومړۍ جایزې ګټونکی خپل جایزې ته حیران دی.
یو سوال غونډه راته پیدا کیږي چې دا کیسه څنګه لومړی مقام وګاټو. ډېر زیات نیمګړتیاوې لري، د کرکټرونو لخوا، د مکالمو لخوا، د ډیالوګ لخوا، د مکان لخوا، د زمان لخوا.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت له لوري د ژبو د عالي شورا جوړېدو پریکړې ته یو شمیر اندیشمن دي.
د دې کار ډول څنګه دی، غړي څوک دي، او د کار لاهد څه ډول ده، د کار چارې څه ډول تر سره کیږي.
په دې ادبي مجله کې هم شعر لرو او هم کیسې. د هر ماشوم لپاره هر حق. تر دې سرلیک لاندې سشکل د ماشومانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. روانونه دوشنبه د نومبر 6 د ماشومانو نړیواله ورځ وه. دا ورځ له 1945 کال راهیسې په نړۍ کې لمانځل کیږي. هدف یې د ماشومانو ترمنځ پوهاوی او په نرم چلند او هوسا ډول د ماشومانو وده ده. د ماشومانو د نړیوالې ورځې له لومړي ځل لمانځلو 5 کاله وروسته د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ د ماشومانو د حقونو اعلامیه خپره کړه. 10 کاله وروسته یې بیا په عمومي غونډه کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړ. له 1990 کال را په دې خوا ملګري ملتونه د نومبر 6 د ماشومانو د حقونو د اعلامیې او کنوانسیون ورځې هم لمانځي. ملګري ملتونه وایي چې میندې او پلارونه، ډاکتران، نرسان، دولتي چارواکي، مدني فعالان، د ټولنې مشران، دیني عالمان، د شرکتونو مسؤلین، رسنۍ، ځوانان او پخپله ماشومان د ماشومانو د نړیوالې ورځې په لمانځلو کې مهم رول لوبولی شي. ملګري ملتونه په دې اند دي چې د ماشومانو نړیواله ورځ هر وګړي ته دا الهام ورکوي چې د ماشومانو حقونو ته توجه وکړي او هم په عمل هم په خبرو دا ثابت کړي چې ماشوم ډیر حقوق لري. په افغانستان کې د مدني فعالانو یوې ډلې دا ورځ بل ډول مانځلې ده. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغانو لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیلو نړۍ په نوم کتاب چاپ کړی. دا کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په 102 مخونو کې خپور کړ. د افغان آنلاین ټیم ورک غړی عبدالوهاب مومند د دې کتاب د محتوا په اړه وایي.
د هیلو نړۍ کتاب ماشومان ته د برتناک کیسو یو ټولګه ده. دغه کتاب چې د کوم ټلګې لخوا چمتو شوی ده، په دغه ټیم ورک کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه مخکښ لیکوالان په شمول د ښځینه او نارینه شتون لري، او دغه اثر چې چمتو کړی دی، په دغه اثر کې چې داستان یې په تفریحي او روزنیزه بڼه باندې د ژوندانه مهم ارزښتونه لکه مینه، مهرباني، ورورولي، نظافت او چاپیریال ساتنه ماشومان ته تشریح کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک په ډله کې 6 لیکوال یو ځای شوي دي چې 10 ښځینه او 10 نارینه دي. د هیلو په نړۍ کتاب کې 6 کیسې دي. یو پکې د پښو بریتونه په نوم د عائشه حیدری کیسه ده چې دوی د خپلې کیسې یوه برخه له ازادي راډیو مجلې سره شریکه کړې ده.
پښو له دیوال لاندې وکتل، ټوپ یې کړل، سر یې نیغ ونیو، پر ورسته یو په خو کې نست، شاوخوا یې سترګې وګرځلې، بریتونه یې شاخ کړل، غلې د کوترې کوټې ته ننوته، سینګار میز ته ودرېده، سرخی او رنګ ناخون یې جیب ته واچول، منډه یې کړه. تاسو کولی شئ نوره کیسه د هیلو نړۍ په کتاب کې ولولئ.
د هیلو نړۍ د کتاب یولس کیسې افغان لیکوالو لیکلي دي او نه کیسې د نړۍ له مختلفو ژبو ژباړل شوي دي. د دې مجموعې یوه بله کیسه میمونې کامران لیکلې ده. دا کیسه د مرغۍ بچی نومیږي. له اغلې کامران څخه به د دوی د کیسې یوه برخه واورو.
احمد وویل: وګمی، که دا د مرغۍ بچی په بل رنګ وای څنګه ښه به ښکارېدو. وګمی ضرور غبرګه کړه: له ما سره یو پاکټ نکریزې شته، ترازه په نکریزو یې سور کړو، ښایسته به شي. په کاسه کې یې نکریزې ورته جوړې کړې او د مرغۍ بچی یې له قفس راوویست او په ګډه یې ټول په نکریزو سور کړ. ځنډ وروسته یې اوبه راوړې چې د مرغۍ بچی ومینځي. وګمی اوبه اچولې او احمد د مرغۍ بچی مینځه چې پاک شي. د مرغۍ بچی ومینځه، لمر ته یې کېښود چې وچ شي، خو د مرغۍ بچی بی حاله او همداسې پروت و.
د افغان آنلاین ټیم غړو په وینا، دوی د ماشومانو لپاره تر اوسه 40 کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي چې تر دې دمه توانېدلي دي چې دا یو کتاب د هیلو نړۍ خپور کړي. د یو بل نوي چاپ شوي اثر پاڼې به هم راواړوو. د کونړ د سید جمال الدین افغان پوهنتون لخوا د اند په نوم د مجلې لومړۍ ګڼه چاپ شوه. په دې مجله کې خپره شوي مطالب د استادانو او د محصلینو دي. تفصیل د روح الانوري په راپور کې.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون مالی او اداري مرستیال رحمان الله ازادي راډیو ته وویل د ان په نوم مجله کې دینی، اقتصادي، فرهنګي او نور مقالې چاپ کړې دي.
ان ته علمي مجله لومړی ګڼه ده، علمي تحقیقي مجله ده چې د لوړو زده کړو وزارت نه یې رسمي جواز اخیستی. د سید جمال الدین پوهنتون کې لومړۍ مجله ده او لومړنۍ ګڼه ده چې چاپ ته ورسېده.
ان علمی مجله 12 علمی مقالې په لومړۍ ګڼه کې نشر کړې او د 202 مخونو په تعداد سره چاپ شوې ده.
په وینا چې په دغه علمی مجله کې ټولې خپرې شوې مقالې د پوهنتون استادانو او محصلینو په بیلابیلو اړینو موضوعګانو لیکلي او د نورو پوهانو لخوا یې کتنه شوې ده. هغه وایي د اند مجلې د دوهمې ګڼې مواد هم پوره شوي او څو ورځو کې به له چاپره وځي.
بله مګڼه هم چاپ ته آماده ده انشاءالله، چې ان قریب هفته دوه کې به انشاءالله سې دوی مګڼه هم له چاپه وځي.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلین هم خوښ دي چې د دوی لخوا کېدونکې څېړنې چاپ کیږي او نورو کسانو ته رسیږي. عرفان الله ساجد د کرنی پونځي محصل:
نو دا زمونږ ډېر غټه لاسته راوړنه چې هم پکې محصلین برخه اخلي د استادانو تر څنګ، او استادان خو پکې دي دي، او د هیواد په سطح زمونږ پونتون یو نوم پیدا کړی اوس، او استادان او شاګردان ته ډېر زیات خوشاله دي. په دې کې محصلین سره هم ډېره خواري کوي. استادان طریقې او ته خي چې څنګه مقاله ولیکل شي، څنګه خپره شي، او د خیره وي پاینده کې به دا مجله به دوه برخې ولري. یو به ساينسي مقاله به تیزان لخپريږي ان مجله، او اجتماعيات والا چې دی هغه خپل مقاله ځان لخپري. پاینده کې د خیره سره دغه پلان هم شته دی.
د یادونې وړ ده چې د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په کونړ کې یو شمیر چاپي رسنۍ خپرې شوې، خو د مالی امکاناتو د کموالي او نشتوالي په وجه مزل لنډو او ډېر زر بیرته بندې شوې. یوازې په حکومتي بودیجه پرېدونکې مجلې او جریدې اوس هم وخت نا وخت له چاپ راوځي، چې له ډلې د اطلاعاتو او کلتور ریاست جریده او مجله، د ښاروالۍ او د پوهنې ریاست مجلې یادولی شو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په سویډن کې د اکرم عثمان د درېم ادبی فیستیوال د پښتو برخې د لومړۍ جایزې ګټونکی وحید الله تنویر وایي چې دی د جایزې حیران کړی دی. مخکې تر دې چې د ښاغلي تنویر د څرګندونو تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د اکرم عثمان د ادبي فیستیوال د درېمې دورې د جایزو په اړه عابد سپوږمۍ چې خپلې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه لنډ راپور لري.
د اکرم عثمان ادبي فیستیوال چې د اکتوبر په 28مه د سویډن هیواد په استاکلوم ښار کې جوړ شوی و، په دغه فیسټیوال کې د پښتو ادبیاتو ډیری او کیسه لیکوالانو خپلې کیسې راستولې وې، چې د دغو کیسو له ډلې نه لومړۍ کیسه، دویمه او دریمه کیسه د اکرام عثمان ادبي فیسټیوال ته بریالۍ شولې او جایزې وګټلې. دغه کیسې په سویډنۍ ژبه باندې هم وژباړل سولې او هم کتاب ترې چاپ شو. البته د دغو کیسو یوه ټولګه چاپ شوله په سویډنۍ ژبه باندې. د دغې انتخاب او یا هم د دغې پروسې چې دغه کیسې څنګه انتخاب سولې، جالبیت پکې دا و چې یوه لیکوال ته هم یا یوه داور ته هم چې دغه کیسې یې انتخابولې، د کیسه لیکوالانو نمونه نه و ورښودل سوي. یعنې دغه پروسه په بشپړه توګه یوه شفافه پروسه وه چې د پښتو کیسو شمیر له دیرسو کیسو څخه پورته و. یعنې دغه فیسټیوال ته له دیرسو څخه پورته کیسې رالیږل شوې وې، چې له دغو دیرسو کیسو نه بیا لومړی 15 کیسې انتخاب شولې، له 15 کیسو نه بیا 10 کیسې انتخاب شولې، او له 10 کیسو نه بیا 3 غوره کیسې انتخاب شولې چې دغو کیسو بیا جایزه وګټله. او هغه کیسې چې لومړی جایزه یې ګټلې ده، زموږ د ټولنې د میرمنو بدمرغي پکې بیان کړې وې، او هغه کیسه چې دویمه درجې ته بریالۍ شوله، زموږ د وطن د وروستۍ تراژیدۍ یا د موږ د وطن وروستۍ تراژیدۍ په ډېره سمبولیکه بڼه باندې انځور کړې وه، چې یو لیکوال په هلمند کې د یو پوځي سنګر د سقوط کیسه کوي، چې دغه سنګر په حقیقت کې د ټول افغانستان نمایندګي کوي او د نظام سقوط تمثیلوي. او کومه کیسه چې دریم مقام یې ګټلی و، هغه هم د دو هم نومو کسانو کیسه کوي چې په ښایسته کیسهیز نثر کې لیکل شوې وه. دغه کیسه چې یو یې ډم محمد ګل خان د کیسې راوي و، او بل یې جهادي قومندان محمد ګل خان دی، چې دغه دوه کسان پر نوم سربیره پر نورو ډیرو شیانو کې هم سره ورته دي، خو ټولنه دوی ته په خوار متفاوت نظر ګوري. دغه کیسه زموږ د ټولنې بې ارزښته ارزښتونه ننګوي، او په دې اړه مو بیا فکر کول او ته هڅوي.
له اخلي سپوږمۍ په مننې اوس به د کیلې په نوم د اکرم عثمان د ادبي جایزې د پښتو ژبې د لومړي مقام ګټونکي کیسه د همدې کیسې له لیکوال وحید الله تنویر څخه واورو. بیا به د دې کیسې په اړه د ښاغلي تنویر نظر ته سره غوړسو.
هلک پنسل په لاس پر مخې پر کتابچه پروت و، رسامي یې کوله. کوچنۍ نجلۍ وخندل، وګوره خوله دې څومره غټه ورکړه. سړی چیغه کړه، ای پروفیسره! هلک وترید، وګوره څو بجې دي. هلک پورته دیوالي ساعت ته وکتل، په خواره خوله وویل، ابا پاوکم اته دي. سړی پرې وربرک شو، د شو ته زو سم ووایه، په پاوکم دې نه در پوهېږم. هلک سر ښکته واچاو، ورغبرګ یې کړه، لږ وروسته 8 بجې کیږي. سړی د ښځې له لاسه تور پټکی واخیست، ښځې منډه کړه، تور رنګ کړي بوټې ورته سم کړل. سړی غاړه تازه کړه، هغه ګړۍ هم راکړه. مړوند یې د کوټې له ورسۍ راغورځېدلو د لمر زیړو وړانګو ته وښوره، د زیړ طلایي سا شغلې د کوټې پر دیوالونو راتاو شوې. ماشومانو ته یې مخ ور واړو، نن ښوونځي ته مه ځئ، زه مادې تر ډاکټره پورې بیایم. خور مکور کې یوازې مه پرېږدئ، وخت خراب دی، نه چې سبا مې رنګ بده شي. کوچنۍ نجلۍ د هلک وخت ته خوله ور نږدې کړه، نو چې ابا په ساعت نه پوهېږي ولې په لاس کوي؟ هلک پنسل کېښود، غلی یې وویل، نه پوهېږم، ابا وایي چې دا رقم قیمتي ساعت په ټول کلي کې څوک نه لري او بل ښه ښکارېږي. سړی دالیس کې چیغه کړه، سپیرې ناوخته دی کړه. د ستړي سا ډک آواز راغی، ته راغلم. سړی وویل، چادرې دې سمه په سر کړه، لاره کې به یوه او بل طرف ته نه ګورې. موټر کې دې ټخی نه منم، او پات شو ډاکټر سره به زه غږېږم. له کور ووتل، ښځه زړه کنډواله کې کېنوله. وړاندې خړو دوړو کې موټر راښکاره شو. سړی ښځې ته ورغږ کړ، سپیرې راځه. دواړه موټر ته روختل. سړی ټول نظر په ښځه کې اچولو، ښځه زوړن سر په چادرې کې غونجه ناسته وه. سړی د ښځې طرف شیشه ښکته کړه، تړپ شو. لاړې او شنه نسوار بعد بیرته د ښځې پر چادرې راوړل، ښځې ځان سره وښوراو. سړی خوله ور نږدې کړه، مه ښورېږه، د تربور موټر ده، ولې مې سپکوې؟ شیبه وروسته بازار کې له موټر ښکته شول. سړی له ښځې دوه ګامه وړاندې روان و. دواړه د بازار وې څنډې ته چې هلته به خلک د حاجت پوره کولو لپاره کېناستل ورسېدل. سړی ښځې ته وکتل، همدلته کېنه زه لږ سودا راخلم، وروسته به ډاکټر ته ولاړ شو. ساعت وروسته سړی راښکاره شو او غټ څادر یې پوزې ته ونیو. اوف، دا څومره بد بوی ده. د دوه درې د پوښتنې وروسته یوې وړې مینه خانې ته ورننوتل. سړی وویل، پښې خوږیږي، له ملا په تکلیف ده، سا یې بندیږي، رکه روغه وه، خو بس چې جوار مې خرڅ کړل یو ناڅاپه په دې کې هم مرضونه رابرسېره شول. ډاکټر وویل، پرېږده چې خپله وغږیږي. سړی لمن په زنګون سمه کړه. خو ما درته وویل، ډاکټر ښځې ته وکتل، خور یې څو اولادونه لري. سړی وار د مخه وویل، مال د خدای دی، اته سره خیلخانه لرم. ډاکټر سړی ته نسخه ونیوله، ورشه دا درمل راوړه. سړی پر ښځه غږ کړ، جګه سپیرې ځو. ډاکټر ور غبرګه کړه، دا دې همدلته ناسته وي، ته لاړ شه درمل راوړه. سړی په تیزۍ سره ووت. ډاکټر وویل، خور یې نوم دې څه ده؟ ښځې غلې وویل، ضربې وي. خاوند یې ولې سپیره درته وایي؟ ښځه چادرې کې وښودی ده، زه چې راواده شوم خاوند مې ټوپک سپا کو. هغه خپل کوچنی ورور ترې ولګېد، تر ډاکټره هم ونه رسېد، ځای پر ځای شو. له هغې پېښې را وروسته مې خاوند سپیره بولي، وایي ستا ټنډه ما پسې ښه لاړه نه. ښځې غلې وویل، ډاکټر صاحب کاشکې د نسخه کې یو جوړ کلوشي هم راته لیکلی وای، هغه یې نه راته اخلي. ډاکټر مسکو د ښځې پښو ته یې وکتل، پشکېدلو پلاستیکي بوټونو د پینو زیړو سرو تارونو ځای نه کېده. د ښځې وچو او ډنګرو پښو ته یې خوا بده شوه، سترګې یې له اوښکې ډکې شوې. غلې وویل، خورې دروند کار او حمامونه ډېر مه کوه، پښې او ملا به دې ښه شي. سړی راننووت، تیزه تیزه سا یې اخیسته. هم ډاکټر صاحب دوایي وګوره. ډاکټر سړی ته وکتل، ګوره چې بازار ته ښکته شوې یو جوړ ښه بوټونه د مېرمنې ته واخله. سړی د ښځې پښو ته وکتل، ښځې ژر په پښو چادرې ور واچوله. سړی ډاکټر ته وویل، کور کې نوې ایښي دي. دواړه جګ شول. ښځه زانګې وانګې په سړی پسې له شا روانه وه. د چادرې له وړو سرو یې له کیلو ډکې رېړۍ ته په خوند کتل. سړی لږ مخکې ودرېد، د دوکان مخې ته په رازړېدلو زنځیرونو یې لاس را تېر کړ. دا یو غټ زنځیر خو راکړه، پام چې ښه او مضبوط زنځیر راکړې، سپی ګولټیر دی، هغه پخوانی هم وشکاو. ښځې تر اخیره د کیلو رېړۍ ته کتل.
ښاغلي تنویر د جایزې تر ګټلو وروسته ماته وویل چې دی د جایزې حیرانه کړی دی. ولې له دې ځوان کیسه لیکواله به یې په تفصیل واورو.
زه چې څومره فکر کوم، کوم داوران چې دي یا د فیسټیوال د روان کیسې دي د پښتو د برخې، زه په دې باور یم چې زیاتره وخت له دغه ټولنې سره نه دي پاتې شوي، په افغانستان کې زیات ونه نه دی کړی. نو دا فکر کوم دوی ته د یو ژورنالیستیک راپور په اساس باندې یا په بله بڼه باندې داسې ښکاره شوی دی. خو دا دوی ته حیرانوونکي ده چې په رښتیا هم شاید په افغانستان کې ښځه دومره محروم او دومره بې وسه ژوند لري. چې البته دوی ډاکټر څخه خواست کوي ښځه د مېړه په نه شتون کې چې ما ته یو جوړ کلو شي، هغه بوټونه البته چې ښځینه یې په خو کوي، نو دوی ډاکټر څخه غواړي چې موږ ته په نسخه کې ولیکه. البته دوی دومره جرات هم نه لري. البته دوی دغه ټولنې کې زه څومره فکر کوم دوی ډېر عمر پښتو نکادان دي، هلته دوی په اروپا کې ډېر پاتې شوي، یا دوی ټولنې سره شاید دوی ډېر جالب ورته رسوي. نو په همدې خاطر باندې دې ته لومړی مقام ورکړی. او ګڼې نورې پوښتنې دي چې هغه د ما په ذهن کې راپیدا کېږي چې شاید په دې دلیل په دې دلیل په دې دلیل دوی دا کار کړی.
څه دلایل ستاسو په ذهن کې درګرځي چې ولې دې ته جایزه ورکړي؟
لکه مثلا البته د پښتو ادب کې د ښځو محروم ځوان په یو عمره کچه باندې دوی نه مطالعه کړی، لکه څنګه چې لوی لیکوالان راخیستی دی ډېر بې خبره دي دلته د ښځې له ژوند او د پښتو ادب له برخې نه. چې دوی پکت ما دا کیسه د دې وړ بللې ده چې ولا دې خو ښه تصویر راخیستی یا د پښتني هلته د ښځینه کشر باندې دی البته نرواکۍ یا د نارینه وو لخوا نه دومره جبر لاندې ساتل شوي دي چې دوی حتی ډاکټر ته کېږي او هلته دوی خپلې خوښې او پوښتنې ته نه پرېښودل کېږي چې دوی له ډاکټر سره په ښه زړه وغږېږي. او په ښار کې په داسې یو څنډه کې کېني چې هلته خلک رپی حاجت ته کېني، د ښار تصویر ورکوي یا ښځې سره عموم کې کټ نه تکل کېږي. باندې دلیل باندې به شاید لمړی مقام ورکړی.
لدیش سره ډیر بد چلند کوي دا سړی، لخپل ماشومان سره ډیر بد چلند کوي. په افغان ټولنه کې فکر کوي چې دغه سي نارینه هم شته چې شزیته و وایي سي کله ډاکټر تروانه کوي او ورته وایي پلار کې چې بلې خواته به نه ګوري، موټر کې دې ټخې نه منم او ډاکټر سره به خبرې نه کوي. د انسانان دوار خلري سم او ناسم. دلته دا سړی له پایله تر اخیره پورې سم نه دی. ماشومان باندې هم چیغې وي، لیکن بیا په ورته وخت کې له ماشومانو سره خبرې کوي لکه څرنګه چې باید کرکټر انځور شي، هغه څه نه دی انځور شوی.
بالکل منطقاً منطقي اړخ کسی ستونزې لري. خدا دې ما د لومړنیو کیسو نه یوه کیسه ده، نو نه پوهېږم چې هغه وروسته ما کومې کیسې ورته لېږلې وې، کیسو سره ما یو ځای لېږلې وې، نو نه پوهېږم چې دوی ولې هغوی هغه کیسې نه دي انتخاب کړې او دغه ته دوی اولیت ورکړی. په دې
تنویر صاحب، که چېرته د کیسې ځینو تخنیکي شیانو ته راشم، مثلا زمان ته زه راشم، تاسو یو ځای لیکئ چې شیبه وروسته داسې وشول، ساعت وروسته سړی راښکاره شو، دا دقیق زمان نه دی. ساعت وروسته یعنی څومره وخت، شیبه وروسته یعنی څومره وخت. فکر په داستان کې خو په کار ده چې دغه فاصلې ډکې شي. مثلا کله چې دغه میرمن په موټر کې رواني شي، دا یو زمان ډک شو. خیر، دا خو هم لا یو خبره ده. بل د نصر په برخه کې ځینې شیان تکرار شوي دي. مثلا څو ځله دا خبره راغلې ده چې ورغبرګه یې کړه، څو ځله دا راغلې ده چې چادرې وښورېده. لکه څرنګه چې تاسو وایسئ، داسې ښکاري لکه یوه لیکوال چې په پیل کې کیسې لیکلي. ما هم چې په اوله کې به کیسې لیکلې، کلمات به تکرارېدل او ځینې شیان به تکرارېدل. د زمان دغه مشکل ته به تر ډېره نه متوجه کېدم. همداسې ده؟
او بالکل، ما تقریبا دا کیسه دوه کاله مخکې لیکلې وه. نو کله چې په دې کې اته میاشتې اووه میاشتې تېرې کړې، یو ملګري په واسطه مې ما ته خبر راکړ چې دلته اروپا کې د پښتو داستان په برخه کې لنډې کیسې غواړي، او هلته ایمیل ورته ولېږه، کیسې ورته ایمیل کړه. نو درې یا څلور کیسې دې ورته ایمیل کړه، ما کیسې ولېږلې. خو مګر ما دا بابې زه وګڼله چې خیر، موږ مبتدي لیکوالان یو، یا تقریبا لیکوال نو موږ ځان ته نه ورکو، خو شاید ما موضوع نه مقام وانه خلی یا چا له پام دومره خې ورنه شي. خو مګر کله چې واخست، ما د خپل کیسې ته البته شي او سوال غونډره ته پیدا کیده چې دا کیسه څنګه لمړی مقام وګاټو. نه غن اوس کزه په دې خپل کیسه باندې قلم را واخلم، نه کوم، نو تقریبا ډېر زیات نیمګړتیا لري. د کرکټر لخوا، د مکالمو لخوا، د ډیالوګ لخوا، د مکان لخوا، د زمان لخوا.
تنویر صاحب مننه. د کیسو په دنیاګۍ کې په پات شو. د کیسې لیکوالي لیمه ودان لنډه کیسه د دوی په شخص سره اور.
سودا لنډه کیسه. په زرګونو پاڼو کې سیک نه و پاته، ژیړې پاڼې لونې بیلې دي، باد نڅولې. زما سترګو ته هغه منی ولاړ دي چې د کال د پای امتحانو ته به مې تیاری نیوله، خو اوس له مکتب نه بیله یم. د کور دروازه وډبېده، پلار مې ور ووت، د خبرو غږ یې راځي. بیرته چابک خونې ته دننه شو، له هغې خوا چې راووت کمپیوټر یې په لاس کې دی. له مخ نه مې سور تاو پورته شو. نن سهار مې پلار له کمپیوټر نه ټول شیان ولېږل. پر فیسبوک یې د خرڅولو اعلان خپور کړ. فکر مې نه کاوه چې دومره ژر به یې څوک واخلي. پلار مې چې دا کمپیوټر راته راوړی و، وړه وم. هغه وخت مې کارتونونه پکې کتل، گیمونه مې پکې وکړل، فلمونه مې وکتل. وروسته مې لیکل هم پکې زده کړل، سندره مې پکې اورېدلې. دې وروستیو کې مې د درسونو ویډیوګانې پکې کتلې. پلار مې بېرته راغی، کمپیوټر ورسره نشته. لمر کرار کرار لمنه ورټولوي، خونې ته دننه شوم. وړو خویندو حیران سترګې راته ونیوې. پلار مې د موسکا هڅه وکړه، شونډې یې وخوځېدې. ښه ده چې خرڅ شو، د پاسپورټونو لپاره یې پیسې غوښتې دي. پلار د ټولو څېرې له نظر تېرې کړې. هیڅوک څه نه وایي، ده بیا وویل، همدا چې ایران ته ورسېدو یو بل کمپیوټر درته اخلم، هلته به درسونه وایې، مکتب ته به ځئ. کوچنۍ خور مې موسکۍ شوه، نورغلې دي. زه خپلې خونې ته روانه شوم، د کمپیوټر د میز تر څنګ کېناستم. پرون ماښام یې غلې غلې نغمه راته غږوله. نن مې هم زړه غواړي چې روښانه یې کړم، د خپلې خوښې سندره پکې واورم. خو خو د میز پر سر یې ځای تش دی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په روسیې کې د ژبو د عالي شورا د جوړېدو خبر ورکړ. یو شمېر ژبپوهان اندېښمن دي چې دا شورا به د مسلکي کسانو په نشتون کې د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعت نه کړي. دوی له آزادي راډیو سره د خبرو په ترڅ کې د شورا د جوړېدو هرکلی وکړ، خو د پښتو او دري ژبو تر څنګ یې په افغانستان کې د نورو شته ژبو د معیاري کېدو غوښتنه هم وکړه. جزئیات عصمت سروان پراپور کې.
د ژبو او ادبیاتو یو شمېر استادانو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د ژبو د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی، خو دوی اندېښنه ښیي چې د مسلکي کسانو په نشتون کې به د ژبو په معیاري کېدو کې د لهجو انډول مراعت نشي او له دې سره به د یادې شورا کار اغېزمن نه وي. پوهنمل ډاکټر نور احمد ایمل چې د روسیې په کوبان دولتي پوهنتون کې د ژبپوهنې په برخه کې ډاکټرا کړې، وایي د یوې ژبې په معیاري کېدو کې د ټولو لهجو مطالعه او ترې ګټه اخیستل مهم دي. نوموړي آزادي رادیو ته وویل
د ژبو د ارزښت لپاره او ژبو ته پاملرنه د ژبو د عالي شورا رامنځته کېده د اړتیا ده. اوس خبره دا ده چې د دې کار ډول څنګه دی او په کوم ډول دته کار کیږي، غړي څوک دي او د کار له هیډ څه ډول د کار چارې څه ډول تر سره کیږي دا مهم باس دی. کله چې ژبه د معیاري کول لپاره هڅه کیږي، کوشش کیږي د لهجو او داغو د لهجو وینکي ژبپوهان او د مختلفو سیمو کسان چې په دې شورا کې ګډون کوي باید تعادل پکې مراعات شي.
شغله ایمل همدارزوی د یوې ژبې د لری پرتو سیمو په ګړدودونو کې داسې کلمات او اصطلاحات شته چې د ژبې په معیاري کېدو کې مهم رول لري. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته ډیری د پوهنتون استادان او لیکوالان له افغانستانه ووتل چې په کې د ژبپوهنې اړوند کادرونه هم شامل دي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پخوانی رئیس او د یاد پوهنځي د دری ادبیاتو د ډپارټمنټ غړي پوهنواله ډاکټر راحله حمیدزی د یاد شورا جوړیدل مثبت ګام بولی، خو وايي د ټولو ژبو مسلکي استازي باید په دې شورا کې ګډون ولري ترڅو د خپل ژبې لپاره کار اغیزمن تمام شي. هغه آزادی رادیو ته وویل
د شورا نه تمه
یوازې د پښتو او دری ژبو ته نه بلکې د افغانستان ټولو ژبو ته چې د ورکی دوله کو سره مخامخ دي باید پاملرنه ورته وشي. هر ژبه په دې شورا کې باید یو استازي ولري او هڅه دی وشي چې ټولې ژبې او د ژبو اړوند لهجې ثبت شي او د افغانستان د ژبو یو اطلس
شي چې په افغانستان ساخته شوند.
د چې د ژبو عالی شورا اصلي مخصده په جوړش کې څوک شامل دي او آیا د ټولو ژبو ژبپوهان او مسلکي کسان پکښته کنه په دې اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د مسؤلانو نظر ولرو، خو ونه توانیدو. یاد وزارت د خپل واتس اپ ګروپ لاري یو راپور خپور کړی او پکې لیکلي چې د ژبو عالی شورا دغه وزارت د کلتور او هنر موین مولوی عتیق الله عزیزی په مشرۍ خپل لومړی ناسته وکړه. په راپور کې د مولوی عتیق الله عزیزی له قوله ویل شوی چې له یاد شورای مخه د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار کول دي. باختر خبري آژانس پر خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې د طالبانو د رئیس الوزرا په امر د ژبو عالی شورا رامنځته شوې سو د افغانستان د ژبو د بډاینې لپاره کار وکوي. په خبر کې راغلی و چې د پ د شورا کې د طالبانو تر واکلاندې د پوهنې وزارت، د افغانستان علوم اکاډمۍ، د اطلاعات او کلتور وزارت، لوړو زده کړو وزارت او آزادو لیکوالو او ژبپوهانو استازي شامل دي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په تیره یوه پیړۍ کې د بیلابیلو واکمنانو په دورو کې د ژبو د معیاري کېدو لپاره بیلابیلې ټولنې رامنځته شوې او بیا بیرته له منځه تللې دي. د ویکیپیډیا د معلوماتو لمخې په افغانستان کې اوس مهال 200 ژوندۍ ژبې شته چې د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو پرې خبري کوي، چې لدی ډلې پښتو او دری د دې هواد رسمي ژبه بلل کیږي. تر پښتو او دری وروسته ازبکی، بلوچی، پشایي او ترکمنی هغه ژبې دي چې په افغانستان کې ډیر خلک خبري پرې کوي.
ل لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په برخه کې د هور سپیشل شعر د دوی په شخ.
نن شپه درځمه خامخا درځمه، نن شپه درځمه خامخا درځمه، درځم له تا سره نن شپه تر سهاره پورې، په وچو شونډو په زخمی ګوتو مې له داره د لرې خود درد په غې کې په ژړغوني او بې سېکه آواز سندرې وایم، موسیقي غږوم له داره د ډکه موسیقی نڅوم، د هر ژوندی انسان له دره د بی وغږو، د زوړ جماعت ملا بغوک د دیواله شاتوي، هغه رښتینی وفادار مین به زما اوستا له موسیقی سره جوړه جوړیږي، د ژړا غږ به زمونږ موسیقی ته لا ښکلا وربخي، د ژړا درد به له سترګو نه تل پاتې رنای پټکړی. نن شپه درځمه خامخا درځمه، نوې رباب نوې ستار سره پوهېږي، هیڅ راته ویلای نشي د درد کیسه دی، هیڅ کولای نشي څنګه چې پایل کړي کیسه، زړه دې راډک شي، زړه دې راډک شي د دردونو مزي تاو راتاو شي، خو زه درځمه خامخا درځمه، نن شپه به دواړه خپل دردونه لچانه پټو، د موسیقۍ په ژبه په هنرمند ګوتو پرته د چا له ویرې، او نن شپه د درد د پټولو خپل غرور ماتو، نن شپه خپل درد غږو په پخوانۍ زړه سیله افغانۍ موسیقۍ، د خپلې مینې د اظهار لپاره، د خپل ژوندون په بیا نن شپه هیڅ ویره نه کړم، دا مې وعده ده چې درځمه خامخا درځمه، او دا مې وعده ده چې درځمه خامخا درځمه.
لاغل سپیشلی په مننی چې دا شعری په ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام لورولای وو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د خوست لکنو د سیمې د مشانو وی جرګې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د جنو ولور 2,500,000 افغانۍ وي. د یاد سیمې اوسیدونکو د دې پریکړې هرکلی کړی او ژمنه کوي چې په کلکه به د دې پریکړې څارنه کوي چې څوک سرغړونه ونه کړي. د نور قومونو سره په توپیر لکنو په سرغړونکو د پیسو ناغه نه دی شي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
د خوست د لکنو د سیمې مشرانو د یوې قومي پریکړې لري د نجونو ولور 2,500,000 افغانۍ ټاکلی دی. قومي مشرانو پریکړه کړې کچېرې د لکڼو کوم کس له دې پریکړې سرغړونه وکړي، له هغه سره به ټول قوم د غم او خادۍ هر ډول اړیکې پرې کوي. قومي مشر نور جمال الدین ویل په دې پریکړه کې ځینې نور رواجونه هم چې د زوم د کورنۍ لپاره درانه تمامېدل ختم اعلان شوي دي.
ورته موږ داسې مطلب چې 2,500,000 روپۍ وو، یعنې په داخل د لکان کې که هر څوک کې بودیا کې که دلته یې 2,500,000 به چیرې 500 روپۍ به دې پورې وي چې هغه کوټه به جوړوي. خو زوم وو هغه دې خلط نه وي، ماما نشته، غوړي نشته، وریځې نشته، خلیفه نشته، ترونه نشته، یعنی لا جوړه جمع شپې جوړه بو خو هغه نه وي د پور پکو نه وي څلور جوړه سره د ټکرایو دا پوښانی په خو نه وي.
قومي مشران وایي لوړ ولوړ د دې لامل شوی چې د ځینو ځوانانو ودونه کلونه کلونه وخت ونیسي او حتی ونشي کولی چې د بهر په مزدورۍ کې هم دا پیټۍ اوچت کړي. یو بل قومي مشر یونس خان وایي
نو دې پوره چې ایمون ځوان ویزا وخلی عرب ته لوړ شي یا بل دې ته لوړ شي او دولته کوزدا بھی تو کی دان ولتا نوسی 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 اخیر آقا ہم انسان دا نو دا طول شیون کی من وسنگوال او دای دی ٹکٹ روپے دی کور خرچا دی خدی ولور خیوز پریک دا آنسی پریکوالا ای من زوانون آ طول دا غاسی گردی.
هغه کسان چې د لاس مزدوري کوي او په مزد د خپلو کورنیو نفقه ترلاسه کوي وایي دوی ځانونو ته ډوډۍ په مشکلو پیدا کوي نو بیا به د ولور پیسې له کومه پیدا کړي. د یادې سیمې دوه تنه ځوانان جنت خان او امیر محمد وایي
مو مثال دغو خښتو کې 200-300 روپۍ دړي نه شو جوړوای خېټې ته نه شو پوره کوی بیا به ورول ته مثال څه پوره کړو. او ډېر ځوانان دي مثال د ودونه هغه نه پاتې دي مثال سپینګیرې شو کړي دي مثال دی هغه څنګه د پلار په کورو کې ناستې دي راوړی نه شي.
بل لوري ته د قوم اوسېدونکو او ځوانانو د مشرانو د دې پرېکړې هرکلی کړی او غواړي چې د پرېکړې پلي کولو ته د جدي پاموشي. د یادې سیمې یو بل تن ځوان محمد نواز ویل
هڅه کوو چې د نورو قومونو کې هم داسې فیصلې ترسره شي نو د دغې فیصلې څخه ټول د کاڼو قوم مشروم ځوانون خوښ دي. غواړو چې د دولت څخه چې په ټولو قومونو دا تطبیق کړي دا یوه مهمه او یا روغه فیصله ده چې په ټولو قومونو کې تطبیق شي.
په پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول خوست کې د نجونو لوړ ولور د یو مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوې او مهموالي ته په کتو یې څو ځلې په ځینو قومونو کې ولور ته یو حد ټاکل شوی خو پلی شوی نه دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وې موسی احمد شیبر په خدای سپارم. ښه دې ډېر شي.
نور جہان پکار ندی زما دزڑ پر وسلا دملنگ میں نسوشکارا ستا خبر شائستے تچی پناز رات کرے ہم ٹپائے ہم غزل سنگا پناز دیو خلدل شایستا شایستا زوانی لکه ده مین شایری پانس کال عمر کهو سنگ پر زان میده ارغو ده زوانی ورزی وش پی پای انتظار که تیری سوی چی ده زوڑ کرنی ده چا ده ناس سورا زړه می اوړی تصویر راکشیږد د شایست نشی را پریږد غم یو تل زما میلما ستا د یاری کمه پیدا سپین لاسونه ګوتې سرې ګرانو نظر بلواسې ډېر خوشاله یو زړګۍ دی چې راسره مې خپل لالی دی نه کول دی راځي مسافر یار د جرمنی نه باران ستا نه ژلي هسې بانې کوي نری تصویر کردم فردر پجرا سم اور تزا نیمش پد تنهایی ده ده جانان گران جدایی ده ستا غمونا میل مانا قربان دی خروم یلا دلرا هر دل دیرا تگرانا و چا تا و آیم جانانا ایمی سوال زوار شوندان چنان جواب را کی جانان پل مطلب پورا کوی چی جلو مال نن رازی ستا پل از کس را بنگری جلو ما تور لا اتوری ستا تکان سو دکوزی فرمای خوری واروی ماز تاوری ده کوز دی فرمان شروع دی کلمی جانان تیر کلزوانی وز پتز بوزان تیروی ماز دیگر سوز ورزم ده جانان دید کل پریردم المرد چه گورو پر سر دی جانان راس مازی گردی پزر سختی نرازی هر مازی گرمی جلوی سر اخلاص و نرازی هر مازی گرمی زیروی ملامت کرم نری جواب را کی در یاری ملامت کرم نری جواب را کی در یاری چی دزل کرنی دا چا دلان